Assalamu alaikum. Pa bon san ki de masham shpar bajeswe da Azadi Radio da Rustayo do khabri mujalo da khabri do waqt su. Pa wala khabri mujala ki awri chi Pakistani charwaki wai hatsa kawi la rasmi aw ghair rasmi channelono da lari pa logar ki de naskur sewi alwataki baramta sewi musafir khushikri. Nur rapuruna rusta us la ajmal an khabru nawri.
دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت له رسمي او غیر رسمي چینلونو کار اخلي څو هغه وکسان په خوندي توګه خوشي چې هلیکوپټرې د لوګر په ازره کې بلنې ناسته کړې وه. د هلمند چارواکي وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په دې ولایت کې د روانو جګړو په ترڅ کې 1450 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختي او پینټاګون وایي دوی له پاکستان سره د 300 میلیونه ډالر پوځي مرستې ځکه ځنډولې چې د هیواد د حقاني شبکې خلاف قانع کوونکي ګامونه نه دي اخیستي. دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت له رسمي او غیر رسمي چینلونو کار اخلي څو هغه وکسان په خوندي توګه خوشي شي چې هلیکوپټرې د لوګر په ازره کې بیړنۍ ناسته کړې او سپاره یې د ځایي طالبانو لخوا نیول شوي. نواز شریف دا څرګندونې د جمعې په ورځ په یو بیان کې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې یوه پاکستاني هلیکوپټر د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لاسته ولوېده او سپاره یې طالبانو یرغمل کړل. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په الوتکه کې ټول سپاره د وسلوالو لخوا نیول شوي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو خبر پانه کې دا ویل شوی چې افغان حکومت یې پاکستاني هلیکوپټر ته د افغانستان له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورکړې وه. خبر پانه وایي دوی اوس په دې اړه څېړنې کوي چې آیا دا هماغه هلیکوپټر ده او که بله. بلخوا د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر غنی سره خبرې کړې او له هغې د برمته شوو کسانو په خوشي کولو کې مرسته وغوښتې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي حکومت دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د لویدلې پاکستاني الوتکې د سپرلیو د خوندي خوشي کولو لپاره دې هڅې وکړي. اسلام آباد وایي دا ولس هلیکوپټر روسیې ته د ترمیم لپاره روانه وه چې په لاره کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوه. د هلمند چارواکي وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په دې ولایت کې د روانو جګړو په ترڅ کې 1450 وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د هلمند د والي له دفتره په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د هلمند په نادلي او مارجي ولسوالیو کې د دولت 98 وسلوال مخالفان وژل شوي او د طالب قمندان ګډ ملا اغا ولي په ګډون 650 وسلوال مخالفان ټپیان شوي دي. خبر پانه وایي چې وسلوال ته د مرګ ژوبله په تیرو څلور ساعتونو کې په هوایی او مځکنیو عملیاتو کې اوښتي. د هلمند چارواکي وایي چې وسلوالو د مرګ ژوبله لګالو وروسته سیمې پرېښې دي او د دوی په وینا تېره شپه په چانجیر کې نښتې نه دي شوي. افغان چارواکو په دې عملیاتو کې د خپلې مرګ ژوبله په اړه څه نه دي ویلي. طالب وسلوالو دوه ورځې مخکې د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د نادلي په چانجیر سیمه کې پر دولتي پوستو سخت بریدونه پیل کړل چې پکې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. طالبانو تر دې مخکې د خانشین ولسوالۍ او د دلی په ځین نور سیمو کې هم خپل بریدونو ته زور ورکړی وو. دا غور ولایت څخه ریپورټونه وایي چې دغلته د پسابن ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د غور د امنیتي چارواکو له قوله وایي طالبانو تېره شپه یو ځل بیا د دې ولسوالۍ پر ځینو پوستو بریدونه پیل کړل چې جګړه تر اوسه دوام لري. د غور د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد زمان عظیمي وایي په دې بریدونو کې وسلوالو مخالفانو له سپکو او درنو وسلو کار اخیستی خو چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. پینټاګون وایي دوی له پاکستان سره 300 میلیونه ډالر پوځي مرسته ځکه ځنډولې چې د هیواد د حقاني شبکې خلاف قانع کوونکي ګامونه نه دي اخیستي. د پینټاګون بیان ادم سټمپ د پنځشنبه په ورځ وویل د مرستې پر هغه سربېره ځنډول شوي چې د پاکستان پوځ د 2014 میلادي کال راهیسې د ترهګرو پر ضد جګړه کې د پام وړ قربانۍ ورکړي. د حقاني شبکه چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي د امریکا متحده ایالاتو ترهګره شبکه بللې. د امریکا کانګرس د پاکستان سره د امریکا د 1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې چې باید په 2014 کال کې د هیواد ته ورکړل شي 300 میلیونه ډالره مشروطه ګرځولې ویلي دي. یوازې هغه مهال دا پیسې پاکستان ته انتقالېدلی شي چې د دفاع وزیر اشکارټر تایید کړي چې د حقاني شبکې پر ضد پاکستان قانع کوونکی پرمختګ کړی. د دې پیسو د ورکړې لپاره ضرب الاجل د جون دیرشمه نیټه وه خو اشکارټر تر دې نیټې پاکستان ته د دې پیسو ورکول تایید نه کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداروي داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ښایي هغه 3000 عراقي کلیوال نیولي وي چې د دې هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه په تیښته وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنري ویلي د هویګا د ولسوالۍ د کورنۍ په څیر مخار کرکوک کې د خوندي ځای په لټه وتلې وي چې د پنځشنبې په ورځ د داعش د وسلوال لخوا ونیول شوي. رپورټونه وایي چې تر اوسه له دوی څخه 12 کسان د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا وژل شوي دي. د پنځشنبه په ورځ د عراق د بشري حقوقو د څاري ویډلې د دې کورنۍ او بيزا شو کډوالو شمیر 1900 کسان خودلې او چې خزي او ماشومان هم پکې دي. د غیر حکومتي سازمان ویلي و د کډوال د دایښ ته غو سل شلتن وسلوال لخواني ول شوې چې د عراق امنیتي ځواکونو د بریدو په وړاندې له ولسی خلکو د بشري سپر په توګه کار اخلي. دا ملګر ملتونو د بشری حقوقو کمشنر زید راد ال حسین په ایران کې د شلو کسانو اعدام ستر بی عدالتي بللې. د جمعې په ورځ ال حسین په یو بیان کې ویل دا اعدامونه پر هغه کسانو عملی شوي چې په پراخو او مبهم جرمونو تورن شي او همدارنګه د تورن کسانو لپاره د منصفانه محاکمې حق نه و برابر شوی. ل ریپورتونو سرګندګي چې په دې ونه کې په ایران کې اعدام شوي کټول نه و یو زیات شمیر کوردان او سنی مسلمانان وو. چارواکو ویلی د امشوی کسان له کوردی سیمو او د توحید او جهاد له سختریزو ډلو سره تړاو درلود. د بخنی نړیوال سازمان وای ایران په تیر کال کې 900 وابه کسان اعدام کړي. د سازمان ویلی چې روسیه ایران په تیر کال کې د اعدامونو د شمیر له پلوه په نړۍ کې دوهم ځای درلود. دا خبرونه
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. پاکستان وایي هڅه کوي له رسمي او غیر رسمي چینلونو په استفادې د هغې الوتکې مسافر خوشې کړي چې پرون په لوګر کې نسکور سوه. د لوګر د ولي ویان مو پوښتلی چې د څرخې الوتکې د تښتول سوي عملیې په اړه څېړنې کوم ځای ته رسېدلي.
دغه ځای ته ورتګ لږ مشکل دی. موږ امنیتي ځواکونو ته ویلي تر څو رسمي ته راشي هلته څېړنه وکړو. پورې موږ امنیتي ځواکونه نه دي رسېدلي. په خپله دغه سیمه کې د تښتول مخالفینو په ورته کړي.
په کابل کې د یو سوځیدلي مارکیټ دکاندارانو وایي چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان ورسېدلی.
250 میلیون ډالرو پورې خساره زموږ د دکاندارانو او خلکو ته اړولای.
د میدان وردګ چارواکي وایي په فساد کې د شکیلو کسانو په وړاندې جدي مبارزه کوي.
په فساد کې موږ تاسو ګرځول او کوشش کوو چې ګیری کو موږ به پرته لیدی نه چې د هغه سیاسي، اجتماعي او دولتي موقف چې شته د هغه قانوني چلند او عمل کوو.
د هلمند پر وضعیت هم یو راپور په همدې خبری مجله کې تر شپږ نیمو بجو پورې اوریدلی سي. پاکستان وایي هڅه کوي له رسمي او غیر رسمي چینلونو په استفادې د هغې الوتکې مسافر خوشې کړي چې پرون په لوګر ولایت کې نسکوره سوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې نن کړې دي. ویل سوي چې د دې الوتکې سورلۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د لوګر په حضرې ولسوالۍ کې د دې الوتکې د بیړنۍ ناستې په اړه څېړنې کوي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په لوګر کې د یوې پاکستاني هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش وایي چې هلیکوپټرې د ازرې ولسوالۍ په لکې سیمه کې چې خورا صحاب العبوره د اضطراري ناسته کړې ده. ښاغلي راتمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان وړاندې د افغانستان له فضايي حریم څخه روسیې ته د ترمیم لپاره د میولس ډوله هلیکوپټرې د تیرېدو اجازه اخیستې وه، خو له څېړنو وروسته به دا روښانه شي چې دا همغه هلیکوپټره ده او که نه.
ما روی از این تحقیقات خود ادامه میتیم. اگر
دیوی د پاکستان دولت د افغانستان له فضا څخه روسیې ته د ترمیم لپاره دیوی پاکستانی هلیکوپټر د تیرېدو اجازه اخیستی و، په دې اړه څېړنې روانې دي چې آیا دا همغه هلیکوپټر ده او که نه. خو د څېړنو له پای ته رسیدو وروسته به دا موضوع روښانه شي. یو ورځ وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان وکړ چې یوې پاکستاني هلیکوپټرې د افغانستان په لوګر ولایت کې سقوط کړی. دغه میولس ډوله هلیکوپټره د پاکستان له پنجاب ایالت څخه له شپږو عملو سره چې یوه عمله روسی انجینر و د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې اضطراري ناسته وکړه. د طالبانو ځینو سرچینو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه هلیکوپټرې ټول عمله یې د معلوم ځای ته انتقال کړې ده. د پاکستان د پوځ ویاند آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې پاکستاني هلیکوپټره د ازبکستان له لارې روسیې ته پر لاره وه چې د افغانستان د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې سقوط وکړ. له دې ټولو سره سره یو شمیر سیاسي کارپوهان به وایي چې د افغانستان په خاوره کې د دغه هلیکوپټرې اضطراري ناسته په افغانستان کې له تروریستانو د ملاتړ پیچلې ریښې روښانه کوي. سیاسي کارپوه محمد بشیر عاطف وایي په دې الوتکه کې د روسي وګړي موجودیت د دې احتمال ډیروي چې روسیه له طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې له پاکستان سره همغږي شوې ده. دی وایي کله چې د پاکستان پوځي هلیکوپټره د پاکستان د پوځي کارپوهانو له روسي اتباعو سره یو ځای په هغه سیمه کې چې وسلوال مخالفین په کې فعاله حضور لري اضطراري ناسته کوي، دا په دې معنا ده چې د طالبانو د پاکستان د پوځیانو او روسانو ترمنځ اړیکې شته. له دې وړاندې پولیسي جرګه کې د ځینو ولایتونو د استازو له قوله داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ګواکې پوځي هلیکوپټرې په ننګرهار، لوګر، بغلان او کندوز کې د حکومت وسلوال مخالفین اکمالوي او نقاب پوشه خلک دغو سیمو ته انتقالوي، خو افغان حکومت هیڅکله دغه راپورونه نه دي تایید کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سعادت وایي چې د غالوتکه د پاکستان دولتي نښان لري او د لکۍ په سیمه کې چې د پکتیا د اریوب زازی او د لوګر د ازري ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري استراري ناسته یې کړې ده. پوځي کارپوهان د افغانستان په خاوره کې د دغه پاکستاني الوتکې ناسته ښکاره سرغړونه بولي او وایي د نړیوالو قوانینو پر اساس افغان پوځیانو د دې حق درلوده چې د غالوتکه یې په نښه کړې وای. پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل:
دا یو تجاوز حریم دی هوایی ده، تجاوز دی حریم دی هوایی جرم ده او پاکستان باید دیده نه حق نظر په قوانین دی بین المللی باید دیده جرم ورکا.
سیاسی کارپو احمد سعیدی وی هوایی حریم ده یو هیواد ده سیاسی او پوزی استقلال یو برخه ده او حکومت باید ده هر هغه هیواد پاره چې د افغانستان په هوایی حریم که مداخله کوي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي.
مردل چې پاکستان وایي هڅه کوي له رسمي او غیر رسمي چینلونو په استفادې د هغه الوتکې سورلۍ خوشې کړي چې پرون په لوګر ولایت کې نسکوره سوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې نن کړي دي، ویل سوي چې د دې الوتکې سورلۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د دې الوتکې د بیړنۍ ناستې په اړه څېړنې کوي. د لوګر د والي له ویند سلیم خان سالین مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د الوتکې د سورلۍ د موندنې لپاره عملیات کوم پړاو ته رسېدلي.
ورستی جزئیات خو اما د تیر ورځ لس بجې د ازري ولسوالۍ سرور کیلومتر کې د میټي په ساحه کې پاکستاني چورلکه چې بیړنۍ ناسته کړې وه په دغه کې شپږ تنه عمله یا وسلوال مخالفین کې سي ورسته تیاره پر راکټ باندې وشته او تیارې ورخ سي. جزئیات اما غد یعنی اوس هم شپږ تنه چې دي وسلوال مخالفین کولای شي
د دوه کسانو د خلاصون لپاره تر اوسه پلټنې کوم ځای ته رسیدلې دي؟
بل دغه سیمه چې زما مخکې ویل یعنې 40 کیلومتر لرې ساحه ده د ولسوالۍ څخه او بل دا چې د پکتیا او د لوګر یعنې سرحد دغه سیمه تر ډېره حده پورې دغه زیاته ورتګ لږ مشکل دی. مونږ امنیتي ځواکونو ته ویلي تر پورې سیمې ته راشي هلته څېړنه او تر اوسه پورې زمونږ امنیتي ځواکونه نه دي رسېدلي په خپله دغه سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په ورته کړې.
یعنې تاسو یقیني یاست چې دغه کسان به د وسلوالو مخالفانو لخوا نیول سوي وي؟
بلې، او مونږ بیخي یقیني یو ځکه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو یو قومندان ملا شیرین دغه اوس په الحال د شپږ تنه چې دي دا دغه ملا شیرین سره دي.
تاسو مونږ ته ویل چې دا کسان به تر کرښې خوا ته اړول سوي وي چې په لوګر ولایت کې به وي؟
نه، په الحال لپاره د امنیت د زمونږ د کوم معلومات چې دي د سیمې څخه د سیمې منابع چې موجود دي هغه مونږ ته وایي چې دا په ملا شیرین سره دي او ملا شیرین چې عمل د پادرې ولسوالۍ کې
د دې الوتکې د الوتنې په اړه د نقیز راپورونه راغلي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې کېدای سي افغان حکومت اجازه ورکړي وي چې د الوتکه د افغانستان له خاورې تېرې سي، خو دفاع وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. ستاسو معلومات تر اوسه پورې په دې برخه کې څه وایي؟
بل زموږ معلومات هم دغه لسنه چې دفاع وزارت وایي موږ هم څېړنې روانې دي، له څېړنو څخه وروسته معلومه شي چې آیا دغه الوتکې د افغان حکومت اجازه اخیسته کړنه شي. دا وروسته به تاسو یوازې موږ معلومات په الحال افغانستان حکومت طبیل اجازه راغلی ده، هغه د افغانستان حکومت تسلیم دی لوړپورو چارواکو، هغه به وروسته معلومه شي.
ازرا یو هغه ولسوالۍ څخه د پلوګر کې چې په وروستیو کې نامنی پکښې زیاته شوې ده. تیره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې 15 ملکیانو وژل سول، هغې نه وروسته مظاهره او څه ارتباط خو به نه لري دغه د الوتکې د دې ویشتل کېدو مسله د دې ناامنیو سره؟
بلې، زه دا خبره تر حده پورې ردوم چې ازرا ولسوالۍ په وروستیو کې نامنه شوې نه ده. په ازرا ولسوالۍ کې یعنې په دومره وخت کې دغه دوه پېښې شوې چې یو همدا تېره ورځ تاسو ویلې، هغه هم د وسلوالو مخالفینو لخوا چې هغه مین چې د سړک غاړه باندې دی پدر شو او موټر پرې رابر انتجار وکړي مظاهره نه ده شوې. مظاهره خبره خو ردو ځکه مظاهره ده، هغه نه وروسته بس موږ اقدامات دا و چې په خپل هغه چا چې په دغه پېښه کې غفلت کړی و د کوم نږدې پوسته چې و تاسو معلومات دي چې موږ هغه نظامي څارنوالۍ ته وسپارل، هغه کومه پوستې مسؤلین چې کوم و غفلت کړی و او تر څو تحقیق وشي او معلومه شي رښتیا هم دوی غفلت کړی په دغه سیمه کې په دغه پوستې د امنیتي مسؤل پت باندې. او نیازري ولسوالۍ زمونږ لوګر هغه ولسوالۍ څخه چې هلته همکار دي خلک، ولس دولت سره پوره همکار دي،
او دلته امنیتی وضع بیخ ده.
خود هم دغه د همکاری په خاطر باندې په تیرو کلونو کې د دې ولسوالۍ لار د میاشت میاشت لپاره بنده وه، نو بیا څنګه وایست چې د ولسوالۍ امن یا خوندي ده؟
بل لارې بندېدل خو بله مسله وه، خدای د ازرې ولسوالۍ کومه لارې چې ورته ورغلې ده د بندېدو لارې او رښتیا هم مشکل لري، خو دا مونږ دغه ستونزه حل لپاره مونږ بله لار چې خاکج آباد لارې ورته ورتېره کړه، یعنی دغه لار اوس د دوی لپاره
د لوګر د والی ویان سلیم خان سالیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي د روانو چارو په اړه د پاکستان په وړاندې د دغه هیواد دریز لا نور هم روښانه سوی دی. د افغان ولسمشر ویان دا خبره د هغو تحلیلونو په غبرګون کې کړې چې ګواکې افغانستان اوس په زغرده د پاکستان په وړاندې درېږي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
افغان حکومت وایي د هیڅ هیواد په تیره بیا د پاکستان په اړه دریز بدل سوی نه دی، بلکې افغانستان غواړي د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره خپل دریز هغه هیواد ته لا روښانه کړي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې په بهرنیو رسنیو کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د درېدو په اړه تحلیل سوی دی او دا یې په یو ډول د افغانستان د دریز بدلون ګڼلی دی. د امریکا چاپ د نېشنل انټرست خبرونې په یوې مقالې کې همدې ټکي ته په اشاره د یو شمېر افغان چارواکو هغه څرګندونې راپورته کړي چې د احتیاط سیاست یې شاته کړی او مخامخې پاکستان ته د انتقاد ګوته نیولې ده. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل
سیاست خارجي افغانستان استوار بر منافع
د افغانستان بهرنی سیاست د هیواد پر ملي ګټو ولاړ دی. حکومت ونیدلې د ځینو مسایلو په اړه خپل دریز لا روښانه کړي ترڅو ستونزې هوارې شي. فکر نه کوم دې ته د دریز بدلون وایو، بلکې دریز اوړي کې مو له پاکستان سره لا واضح سوي دي. اوس موږ پوهیږو چې پاکستان څه غواړي او موږ څه غواړو.
شغلی چخنسوري د تروریزم په وړاندې مبارزې ته په اشاره وویل چې دا له پاکستان څخه د افغان حکومت تر ټولو عمده غوښتنه ده، خو وایي پاکستان په دې برخه کې د وروستیو توافقاتو سره سره جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت وایي دریځ یې دا دی چې د شاه او بد تروریزم ترمنځ توپیر نشته، خو که هر څوک دغه توپیر ته اهمیت ورکوي پایله به یې ویني. هارون چخنسوري زیاتوي
چون وضاحت کاملا وجود داره که تروریزم بعد خوب وجود نداره.
دا څرګنده سوه چې ښه او بد تروریزم نسته، باید پر وړاندې یې ګډه مبارزه وسي، ځکه دا زموږ ګډ دښمن دی. که چیرې د دوو هیوادونو یا دولتونو ترمنځ اړیکې نه وي نو منفي نتیجه لرلی سي، او کیدای سي تر ډیره بیا هغه هیوادونه ورکړي چې د ښه او بد تروریزم ترمنځ توپیر کوي.
یو باور ده چې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز وروسته لاغه سخت سو چې پاکستان نه یوازې د افغانستان زغم ته پام ونه کړ، بلکې لا نورې هم خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړ. همدې ټکي ته په اشاره د امریکا چاپ د نېشنل انټرست خبرونې د ولسمشر اشرف غني هغې هڅې ته اشاره کړې چې وایي د خپلې واکمنۍ په لومړیو کې له اسلام آباد سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې وکړې. دغه اړیکې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې له دې کبله کړکېچنې سوي وې چې کرزي د طالبانو د پناه ځایونو او د افغانستان په نام نیو کې د پاکستان د لاس لرلو له کبله پر هغه هیواد انتقادونه کول. خو ولسمشر غني د دغو اړیکو د بیا رغولو د هڅو په لړ کې حتی په لومړي سر کې د پاکستان له عمده سیال هند سره د پوځي مرستو وړاندیز له پامه لرې کړ، خو ډېر موده تېره نه سوه چې پر دې کار بیا غور پیل کړ. افغان حکومت تیر کال هم له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د همکارۍ په تړاو دا په ډاګه کړ چې د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر د هغه وخت په کراچي ښار کې په وروختون کې مړ شو. خو وایي کچیر په دې برخه کې پښتنې وي نو باید دا هیر نسی چې اسامه بن لادن د پاکستان په ابتعابات کې دی و پوځي کم ترڅنګ و موندل شو.
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن هم شخړې روانې وي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ پر فضا الوتکې ګرځېدې. له الیاس دینې مې شیبه مخکې پوښتنه وکړه چې په ټوله کې په نادلي کې نن امنیتي وضعیت څنګه و؟
اوس د تاسو خبرې کوم هم د نړیوالو ورسره پر اسمان باندې هلیکوپټر او جیټ الوتکې ګرځي. نن ورځ د نسبت د ورسته آرام او یو خل خل د نړیوالو سوالي چنګې په سیمه کې کېدلې د خاص طلبات او شدید جګړو خبرونه هم نړیوال کوم چې یما راځي چې حکومت په تیر ورځ کې د لاسو کړی تر اوسه نه ټولې کې رسمي په ډول ارتي خو حکومت چې ډیر تر او د نړیوالو مرکزونو ته د تردو سرتیرو درسیدلو او ورته د جرم لپاره د پیل خبر ورکړی دی.
د ولسوالی کوم سیمه د دولت کنټرول وبتلی
په دغه کې وایي د نړیوال ولسوالی مرکز د ګروسه چینې سیمه او خبره چنجر تر چیر مې سیمه خبره چنجر په چیر مې د سیمه د وسانه درو یا د ګلمات کلی وو او د بشر د دې پر د اړ اړون کوم شرط د مشرګا پر دیسک کې د دې محدود او کوم چې په دې ولسوالی کې د حکومت او وکړه کې نو د اکثر سیمه ولسوال په سیمه دی او دا سکه تقریبا بیا په دوه ورځو کې پرون او ورځې په چهار شنبه او پنځ شنبه ورځو کې
امنیتي ځواکونه چې په دې ولسوالۍ کې پراته دي څه وایي چې دوی کافي مهمات لري یا دغه وړتیا لري چې دغه عملیات تلته ترسره کړي؟
د تنظیم په سیمه کې د پولیسو یو کمانډان چې خاکسن مې ځاورې مخکې د مسکلاتو کمانډانو د دې سره د جګړې د پرېس په ورځو کې تقریبا د سیشن په ورځ کې موږ خبرې وکړو چې یوازې د مهمات کمشنري او د غفل د ریډ عملو پر مهال د مرستې اړتیا لري. نور په سرتیري کې مراد تا مرګري ته جوړه جنګ کې چې نه پاس پکښې نه خو د سخت جګړو په مهال د سرتیري ته اړتیا لري او دا موږ یې دیو چې موږ مهمات او مرمۍ ته اړتیا لرو چې د کمشنري کارت وکړو او هغه واز زموږ د سیشن د پوره دولتي پراپورټ کې موجود دي.
له دې ولسوالۍ څخه ولسي خلک نور سیمو ته هم بي ځای سوي دي.
د چنجر له سیمې خاص ډول او د نادلي د لوبغاړو له سیمې خاص ډول ډېر زیات کورنۍ پلان د نادلي ولسوالۍ هر مرکز ته چې د ولسوالۍ او رکرات من ځان بلان د ګروپ شاشه د ټکنالو زموږ مت او ډېر کورنۍ له څرګا سره وتلې دي. د اکثر کورنۍ له ځان سره هیڅ نه لري چې د جګړې په شدت باندې پرې سرعت باندې د دې کور ته ورغځېدل د څومره ونه باندې چې د کورشان دا واښې نو یو هغه د اولادونو سره خپل څه نه پرکړی دی او چې په تیرو چې موږ مرکې وسو کړل د چانډې پر سړک باندې چا سره پر شو باندې راتلې دي چې څنګه د مدرودو د مستو ورته کول.
د ازادي رادیو خبريال الیاس د ای د نادلي ولسوالۍ د نننی وضعیت او حالت د بيزاي سو کورنۍ په باب را سره خبري کولې. د دې ولایت مرکز ته په ورڅېرمه پروتو سیمو کې نه امني د دې سبب سوي چې ټلیفوني شبکې هم سم فعالیت ونه لري. د ټلیفون کرښه د همدې لپاره صفه نه و. معذرت مو ومني.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي چې د کابل ښار په اباسین زدران مارکیټ کې د اور لګیدو لکبله د دغه مارکیټ دکاندارانو ته 250 میلیون ډالر زیان رسیدلی دی. د دې ادارې ویاند ویل چې حکومت باید له زیانمنو سود کسانو سره مالی مرسته وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
زه هم دا اوس د کابل ښار د کوټسنګي سیمې د هغه سوداګریز مارکیټ مخې ته ولاړم چې دغه مارکیټ پرون د نامعلوم دلایلو لپاره تقریبا ټول سوځیدلای دی. کله چې دغه مارکیټ له دکاندارانو سره خبرې وکړې هغوی پر حکومت او یا هم په مشخصه توګه د ورلګیدنې په ادارې لدی کابل انتقاد کوي چې واکې دلته ورلګیدنې څو ساعته دوام وکړ خو دغه ادارې په هغه شکل چې لازم و دغه پیښې ته رسیدنه ونه کړه.
زمان محمد سید باید په وخت دی دا اتفایر رسیدلی او دا ووری مار کرده و دا از منگو سسی ده و دولت ده و تقریبا باید دا کار خودی شوه وی چه دا مار شوه و دا وور ده.
نو محمد زگره یو تن دا باسین زدران دکانداران هم دکانداری ما نو دا خبر چوه اتفایی که رسیدلی می دا بازی اتفایی والا خپل زامت ویستا خب پا وقت سره نه.
د افغانستان د سوداګری خونوي چې دغه مارکیټ سوځیدو د شاوخوا 15000 کسانو د بیروزګاری کېدو ترڅنګ د سوداګریزو فعالیتونو د امنیت په اړه هم اندېښنې پیدا کړې دي. د سوداګری خونوي انس احمدین پسرلی د پیښې په ځای کې خبري اعلان ته ویل چې د ورلګیدنې له کبله تقریبا په اباسین زدران مارکیټ کې ټول سوداګری 100 کیلومتره تللی او خلکو ته تقریبا تر 250 میلیون ډالر پورې زیان رسیدلی دی.
خساره تقریبا اوس چې موږ ګورو د غیر رسمي امر چې موږ سره دي د 200 میلیون څخه تر 250 میلیون ډالر پورې خساره زموږ د دکاندارانو او خلکو ته اړولای.
د افغانستان د ځوانانو موین کمال سادات د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه مارکیټ د سوځیدلو له کبله اکثر ځوانانو خپل کاروبار له لاسه ورکړ خو دوی له ځینو نورو ادارو سره پر داسې پلان کار کوي چې زیانمن شوو کسانو ته د وړو قرضو زمینه برابره کړي.
دوی د پاره موږ مرستې راټولوو تر څو دوی په خپلو پښو باندې ودرېږي. همداشان موږ که دلته کوم زیانمن شوي دوکانداران وي هغوی ته موږ د وړو قرضو پروګرام چې دی هغه جوړ کړی دی.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د کابل په سوداګریزو مارکیټونو کې د ورلګیدنې داسې پیښې رامنځته کیږي. دا چې اصلي لامل یې څه کیدای شي د ورلګیدنې د عملیاتي قطعې قومندان عبدالعظیم موریاخیل ځواب راکوي.
ما شعبه داریم به نام شعبه نرم استاندارد در ریاست مزد دوادست. وقت است که تعمیرات اینا را میره خود شعبه ما و ریاست خود ما با اینا موافقه نمیکنن، با اینا موافقن، اما از طریق خود شهروالی از طریق بعض ارگانهای دیگه اینا رو تعمیر معقد برای زده میشه، اما در نورهای اطفایوی تعمیر معقد هیچ نیز به وجود نداره.
خاغل اوریاوی تر هغه چې په کابل ولایتونو کې د سوداګریزو مارکیټونو لوړ پوړیزو ودانیو په جوړولو کې د زلزلې اور لګیدنې او نور احتمالي خطرونو د مخنیوي لارې چارې په پام کې ونیول شي، د داسې پیښو امکان بیخي ډیر دی. دا په داسې حال کې ده چې همدا تېرونۍ کابل ښاروالۍ له یو نړیوال عربي شرکت سره داسې څلور قراردادونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې له دې وروسته په کابل کې هر جوړیدونکی مارکیټ او یا لوړ پوړیزه ودانۍ د دغه شرکت له لورې په هر اړخیزه توګه څیړل کیږي او بیا به ورته د جوړیدو اجازه ورکول کیږي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفا او اف ام سل اشاریه 15 صفا.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري چې تر شپږنیمو بجو دوام کوي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد یې جدي مبارزه پیل کړې او هغه خلک به د قانون منګولو ته وسپاري چې په فساد کې ښکېل وي. بلخوا د دې ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم په دغه ولایت کې له بډو او واسطې پرته د خلکو عادي کارونه نه ترسره کیږي او په ورځو یې کارونه ځنډیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په رالیږلي راپور کې.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د هغو خلکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي کوم چې په فساد کې ښکېل دي. دوی وایي په دې برخه کې به د فسادګرو سیاسي، ټولنیز او حکومتي موقف ته ونګوري. د میدان وردګ والي زندګل زماني آزادۍ راډیو ته وایي چې د پاسپورټ ادارې درې مامورین په یو ځای عدلي ادارو ته وروپېژندل او په ورته توګه د نورو هغو کسانو په لټه کې هم دي چې په فساد کې ښکېل وي.
زموږ دغه د فساد په ضد باندې اعلان چې د خلکو غوښتنه ده موږ به یې ګړندۍ ساتو. څو میاشتو کې 14 میلیونه افغانۍ په عوایدو کې تجدید راغلی ده. په فساد کې موږ ته څوک ګیر شول او کوشش کوو چې ګیر یې کړو، موږ به پرته له دې نه چې د هغه سیاسي، اجتماعي او دولتي موقف چې شده د هغه قانوني چلند او عمل کوو.
کله یې خو د میدان وردګ والي د فساد سره د کلکې مبارزې خبره راپورته کوي، بل لوري ته د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم په وردګو کې له رشوت او واسطې پرته عامو خلکو ته د تذکرو اخیستل هم ډېر ستونزمن دي.
نو مې نجیب د میدان اوسیدونکي یم.
خلک ډېر ناداره دي، ناشاره دي، کارونه نشته. که پیسې نه ورکوي نو همدلته دې پراته وي، او که پیسې ورکوي ډېر خلک له لرې ولسوالیو نه راځي دلته شپې کوي په هوټلو کې او صرف کار به چی وي دی تذکرې اخیستل.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتکوي چې اوس هم د کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د پراخو حکومتي دښتو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکې په یوه او بله پلمه غصب دي او د خلاصولو لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
په میدان وردګ ولایت کې دولتي ځمکه ډېره غصب شوې ده. له مرکز میدان ښار نه په دې لویه لاره د کندهار پرته لاره باندې سره یې توپ دښته، همدارنګه د خیری ډاګ، همدارنګه سره د سرکله په منطقو کې او داسې جلیس خواته سره هغه ګلډاګونه دي سره هغه دولتي ځمکې دي چې د خلکو له خوانه سره په یو باندې په بل باندې غصب شوې ده.
د وردګ اوسیدونکو زمری وایي چې په دې وخت کې د فساد پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې ډیر خلک پکې ښکېل شوي دي.
فساد سره مبارزه کول ډیر یو غټ خبره ده، ځکه چې اوس هر څوک په فساد کې ښکېل شوي دي. نو مې دا غوښتنه چې واقعي مجرم باید وپېژندل شي، هغه ته جزا ورکړل شي او په ادارو کې شفافیت رامنځته شي او حق حقدار ته وسپارل شي.
د میدان وردګو د ولایتي شورا یو بل غړی اختر محمد طاهری هم لزایي چارواکو غواړي چې د فساد سره د مبارزې شعار په عمل کې پلی کړي.
هر څوک که زورواکی وي، که چارواکی وي او که په فساد کې شامل سړی وي، موږ غواړو چې دغه خلک موږ د قانون منګولو ته وسپارو او دغه مظلوم ولس دغه د چنګال نه خلاص.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي که چیرې ځایي اداره د فساد سره صادقانه مبارزه وکړي او دا ته شعار پاتې